دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټکی واوري.
د تماس یو شپکسیزه ډله دوه ته تللې ده چې د طالبانو سره د کتنې وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا برابر شي. سعودي عربستان اعلان وکړ چې په هیواد کې د کورونا وایرس لمړنۍ قضیه ثبت شوله، او چین د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ملاتړ وکړ.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یوه مسله دا ده چې د افغانستان دولت ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هر زیته او هر چیرته تاګ را تاګ ته حاضر دي.
افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتو لپاره آماده کړي. د افغانستان حکومت په دې برخه کې کوم ستونزې نه لري.
په خوست کې قومي مشرانو د دولت نه غوښتي دي چې د سولې په پیل شوي بهیر کې دي خندونه نه اچوي.
سولې په مخ کې دي خندونه نه ایجاد کوي. تړون فضا دي ارمنځته کې، د سولې فضا دي ارمنځته کې.
د افغانستان ستر محکمې ویلي دي چې په 1998 کال کې 1440 قاضیانو ته د اداري فساد او قضایي سرغړونو په تور سزا ورکړ شوې ده. د دې او نورو مطالبو نه علاوه د بین الافغاني خبرو په حق له په ځینو تشویشونو د سولې د شورا د غړي حاجي دین محمد سره غږېدلی یو. خو اوس زه زیبا خادم او شیخ الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اوري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي په افغانستان کې باید د سولې بهیر د افغانانو په مشرۍ او په افغانانو پورې مربوط وي. چین د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو څخه ملاتړ اعلان کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان چاو لی جیان نن ویلي دي چې افغانستان د دولت سره د مستقیمو خبرو لپاره د طالبانو د مخالفت باوجود د سولې بهیر د افغانانو په مشرتابه او په افغانانو پورې مربوط دی. چین په افغانستان کې د ثبات ټینګېدو ته لیوالتیا او د سخت دریځۍ نه اندېښنه لري. خو د چین زیاته خوشحالي په دې کې ده چې خپل اصلي سیال یعنې د امریکا متحده ایالات د سیمې نه د وتلو په حال کې وویني.
د ارتباط یوه شپږکسیزه ډله دوهې ته تللې ده چې د طالبانو سره د کتنې نه وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا برابره شي. د جمهوري ریاست د نطاق مرستیال دواخان مینپال د امریکا غږ آشا راډیو ته وویل چې د طالبانو د استازو سره د دغه شپږ کسیز هیئت د کتنې نه وروسته به د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا جوړه شي.
دا ټیم به محدود وي، ولی مؤثر به وي، نسبي صلاحیت د پریکړو به ولري، او کله چې موږ د تماس ډله هم ولیږله د دې لپاره چې د مذاکراتو لپاره پر اجنډا باندې کار وکړي، او هغه موضوعات چې د مذاکراتو پر مهال باندې بحث ورباندې کیږي د هغوی اجنډا ترتیب کړي.
ښاغلي مینپال همدارنګه ویلي دي چې حکومت د ټول شموله هیئت لپاره هم تیاری لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس د مارچ په 10 باید بین الافغاني مذاکرات وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د افغانستان د سولې په هکله په تلیفون کې خبرې کړې دي. د ارک په وینا ټرمپ ویلی دی باور دی چې افغانستان د ښاغلي غنی په مشرۍ د سولې په برخه کې د نورو ګامونو پورته کولو وړتیا لري.
په خوست کې د فوټبال په یو میدان کې د موټر سایکل د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د خوست امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤل عادل حیدر امریکا غږ ته وویل چې د موټر سایکل بم دغه چاودنه نن مازیګر شاوخوا 4:30 د ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زنیخیلو په سیمه کې د فوټبال په میدان کې وشوله. په دې پیښه کې 3 ملکی بګړی وژل شوي او وطن نور ټپیان دي.
د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله به په نږدې راتلونکي کې د څلورو نورو ولایتونو والیان هم معرفي کړي. د څو ورځو چپتیا نه وروسته اوس یو ځل بیا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غوښتي دي چې په څو نورو ولایتونو کې والیان معرفي کړي. د دغه ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې نه وروسته د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی، او اوس چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې د مراسمو لپاره بیرته چمتووالی پیل کوي، ښاغلی عبدالله هم په ولایتونو کې والیان معرفي کوي. ارګ تر اوسه د ښاغلي عبدالله د ټیم د دې اقدام په هکله څه نه دی ویلي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریا د همڅو نړیوال خبرونه. سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په هغه هیواد کې د کورونا وایرس لمړنۍ قضیه ثبت شوې ده. د سعودي عربستان د روغتیا وزارت ویلي دی په کورونا اخته شوی کس سعودي عربستان ته د بحرین د لارې نه د ایران نه ورغلی و.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د دوشنبه په ورځ د مهاجرو د استازو سره کتلې دي او هغوی ته د نجات پرستۍ د پیښونو وروسته ډاډ ورکړی. میرمن ملکر ډاډ ورکړی دی چې حکومت لپاره د نجات پرستۍ موضوع جدي موضوع ده. میرمن ملکر په داسې حال کې د مهاجرو د استازو سره ګوري چې په دې تیرو څو میاشتو کې د خیلاسو سخت دریځو ډلو لخوا په مهاجرو بریدونه زیات شوي. د جرمني صدر اعظم ویلي دي د غونډې هدف دا دی چې د مهاجرو د استازو خبرې واوري چې حکومت د خوندیتوب لپاره نور څه ډول اقدامات کولی شي.
د امریکا د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند کاندید پیټ بوریجج د 2020 کال د انتخاباتي سیالیو نه ووته. ښاغلی بوریجج دا اعلان د یک شنبه په ماښام د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې وکړ. پیټ بوریجج 38 کلن دی او د انډیانا ایالت د ساوت باوند پخوانی ښاروال و.
دویم امریکایی د کرونا په ویروس مړ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د روغتیا د چارواکو خبره ده چې د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو د کرونا ویروس لومړۍ پیښه په خپلو هیوادونو کې تایید کړې. کویت نن د دې ویروس لس نوې پیښې ثبت کړي. په دې سربیره په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 46 ته رسیدلی. سکاتلند، دومینیکن جمهوریت، د چک جمهوریت او د امریکا د رویل آیلند او نیویارک په ایالتونو کې پرون د کرونا د مثبتو پیښو راپور ورکړ شوی دی.
د کرونا ویروس د انترکتیکا پرته د نورو لویو وچو اکثرو برخو ته خپور شوی دی. په لږ تر لږه 60 هیوادونو کې خلک په دې ویروس اخته شوي دي. د خبر تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
د امریکا د صحي او انساني خدمتونو وزیر الکس آلزر ویلي چې د ولسمشر ترامپ اداره د وایرس د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس چې په دولتي کچه د وایرس سره د مبارزې چارې همغږي کوي د خلکو نه غوښتي چې اندېښنه دینه کوي. په نورو ملکونو کې هم د وایرس سره مبارزه چټکه شوې ده. د چین وروسته ایران کې ډېر خلک مړه شوي دي. په فرانسې کې د لوفر مشهور میوزیم تړل شوی او جنوبي کوریا پلان لري چې د تعلیمي مرکزونو رخصتي وغځوي. چارواکي وایي چې د ازمایښتونو وروسته به په وایرس د ډیرو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شي. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د وایرس د مخنیوي لپاره حکومت په سفرونو نور محدودیتونه لګولي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د هند په پایتخت نوی ډیلی کې د تشدد ډکو پرله پسې مظاهرو نه وروسته سوداګر او محلي دوکانداران د اول ځل لپاره راوتلي دي او د زیانونو ارزیابي کوي. په دې ښار کې په دې 1300 میاشتو کې خونړۍ مظاهرې وشوې چې په 1300 کې ساری نه دی لیدل شوی. دا خونړۍ وضعیت په هند کې د تابعیت د قانون په ضد د 2 هفتو مظاهرو نه وروسته شوی دی. د هندوانو او مسلمانانو په خپل منځي شخړو کې لسګونه کسان وژل شوي دي او سلګونه زندانی شوي دي. د نوی قانون لمخې د هند شپږو گاونډیو هیوادونو خلکو ته تابعیت ورکول کیږي، مګر مسلمانان پکې نه مني.
او وروستی خبر دا چې په مصر کې یو محکمې 10 کسان د اعدام په سزا محکوم کړل. د قاهرې محکمې ویلي دغه 10 کسان په مصر کې د اسلامي دولت یادایش دی وي سیمه ایزي ډلې غړي ول او په تورسي فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن ول. په دې 10 کسانو کې هاشم الشماوي هم شامل دی. هغه د مصر د پاوس په خوانی سایمن سب دی، خو وروسته د وسلوالو سره یو ځای شو. د خلیفه هفتار وسلوالو الشماوي په 2013 کال کې په لیبیا کې ونیوه او مصر ته وسپاره. د سیمې او نړۍ د خبرو نمو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې پخوانی چارواکي او سیاستمداران اندېښنه لري چې کېدای شي د مارچ په 10 نیټه د افغانانو او طالبانو ترمنځ مذاکرات ونه شي. ګمان دا دی چې حکومت تر اوسه پورې دغې ټاکلې نیټې ته پوره تیاری نه لري، مګر ارګ ویلې دي د طالبانو سره د خبرو دپاره دوهې ته د ارتباط شپږ کسیزه ډله لیږلې ده چې د مذاکرو دپاره اجنډا برابره شي. رحیم ګل ساروان د کابل د رپورټ راکړی.
د فبروري په 28مه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لیک په اساس د مارچ 10مه هغه نیټه یاد شوې ده چې بین الافغاني مذاکرات به پکې پیل شي، خو د افغان سیاستوالو په وینا ښایي په همدې نیټه دا مذاکرات پیل نه شي. د مالی پخوانی وزیر حضرت عمر زاخیل والوای په همدې نیټه د مذاکراتو ترسره کېدل ناممکن نه، خو ستونزمن ورته ښکاري.
خو په عین وخت کې اندېښنې دي چې متاسفانه په کابل کې نشته. سیاسی فضا دغه ده د ټول ټاکنو څخه کړکیچ لا حل نه دی.
خو افغان حکومت بیا وایي چې قطر ته د تماس ډله لیږلې تر څو د مذاکراتو لپاره په اجنډا کار وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان میناپال وایي حکومت ټول شموله پلاوي لپاره هم تیاری لري.
دا ټیم به محدودي ولی مؤثر به وي، نسبي صلاحیت د پریکړو به ولري، او کله چې موږ د تماس ډله هم ولیږله د دې لپاره چې د مذاکراتو لپاره پر اجنډا باندې کار وکړي او هغه موضوعات چې د مذاکراتو پر مهال باندې بحث ورباندې کیږي د هغوی اجنډا ترتیب کړي. بنانه د بندیانو مسله هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا یوه برخه ده.
د زندانیانو تبادله اوس د ځینو په باور ښایي د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې خنډ وګرځي، خو په کابل کې بیا په یو وړ کې لاریون کې دې ډلې د طالب زندانیانو د خوشي کولو مخالفت کاوه. د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړه لیک له مخې باید 15,000 طالب او زر له طالبانو سره زندانیان تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې خوشي شي، هغه څه چې ولسمشر غني د افغان حکومت صلاحیت بولي. ارګوای د زندانیانو خوشي کول د بین الافغاني مذاکراتو برخه ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا وایي چې ښکېلو غاړو سره په دې کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو رنوریدونکو تاسو واوریدل چې په ټاکلې نیټه یعنی د مارچ په لسمه د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو په حق له دزنو سره اندېښنې موجودې دي چې په ټاکلې وخت به دا غونډه ونه شي. موږ لږ مخکې د سولې د عالي شورا د غړي حاجي دین محمد سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. محترم حاجی صاحب، دین محمد، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس بین الافغاني خبرې باید د مارچ په لسمه باندې وشي لکه څنګه چې دا ټاکل شوې ده، خو ځینې سیاستمداران او خلک د اندېښنه لري چې حکومت تر اوسه پورې پوره تیاری نه لري دې خبرو ته. وجه به چې تیاری نه لري حکومت
دا خبرې چې کوم شي ودي دا د امریکا د حکومت او طالبانو په منځ کې شي ودي. بیا وخت په وخت باندې خلیلزاد راغلی دی او دلته حکومت ته او نورو سیاسي شخصیتونو ته معلومات ورکړی دی. په دې اساس باندې تر اوسه پورې داسې دقیقه خبره نه رسېده چې مثلا په کوم ورځ به دا خبره شروع کېږي او آیا دا خبرې چې کېږي دوی سره ټول افغانان او سیاسیون دا موافقت لري نه لري. اوس دغه مسودې یا تورې چې پاتې دي په دې کې چې وګورم دغه د سیاسي په منځ کې مجالس دا خو ډېر په چغیر باندې روان دي. یقین لرم چې یو لیست برابرولی شي، خو هغه برخه چې حکومت پورې اړه لري نو حکومت تر اوسه پورې هغه خو لکه دا خبره کوله چې یوازې حکومتي خلک بلکې لا دا نه ویلي د افغانانو منځ کې مذاکرات نه بلکې د حکومت او طالبانو منځ کې مذاکرات.
بله بله،
هغه خو دې ممکن اعتراض درلوده.
بله،
بیا په هر صورت باندې اوس د حکومت برخه کې دا زیات د پرانیری چې د حکومت او د امریکایانو منځ کې څنګه تعاملات دي او هغه په کوم طریقه باندې سره در کوي. خو څومره چې معلومات لرم د سیاسي په برخه کې هغوی ډېر جدي لګیا دي د لیست جوړولو باندې. یعنی دغه برخه به پاتې شي چې په دې تعداد کې څو کسه د حکومت وي، څو کسه د سیاسیونو او د نورو احزابو مؤثرو دي وي.
حاجی صاحب محترم، بله خبره نن داده چې حکومت ویلی دی چې یو ارتباطي ډله وخت دوه ته لیږلې ده چې هلته د طالبانو سره کینی وغږیږي چې بین الافغاني خبرو کې په کومو مسلو باندې خبرې وشي. نو دغه ډله چې ورغلې ده دینه داسې معلومیږي چې حکومت به خپل کسان ټاکلي وي یا څنګه؟
دا خو یو څو کسان لیږلي وو دوی په دې تمه وو چې لکه هغوی به هلته د مذاکراتو لپاره د طالبانو سره د آینده مذاکراتو په اجنډا کې دي. شانو
بله،
خو موږ چې د طالبانو نه واورېدل، طالبانو ویل چې موږ د حکومت سره په زمونږ په مذاکره یا په دې تفاهم نامه کې د حکومت په نوم کوم شی نه دی راغلی. هغه د بین الافغاني مذاکرې خبره راغله. بین الافغاني مذاکره د ټولو افغانانو سره ده چې په جمله کې به حکومت نه وي.
بلا مسله دا ده چې د ناتو عمومي منشي ویل دي چې د افغانستان آینده په افغانانو پورې اړه لري او دغه به دوی په بین الافغاني خبرو کې چې څه فیصله کوي هغه ته به بیا دوی د فیصلې ته وګوري او امریکا هم همدا ویل دي چې د هر هغه فیصلې ملاتړ کوي چې افغانان په خپلو کې سره پیجوړ شي او بل خبره ده چې د امریکا د کانګرس رئیس نانسي پلوسي ویل دي چې د دسې یوې موافقې ملاتړ کوي چې یا په بین الافغاني خبرو کې باید د خزو نمائندگان هم وی د مدني ټولنو نمائندگان هم وی او دوی چې کینه اصل ارسو فیصله وکړه نو دوی به ملاتړ کوي کانګرس اوس خبره ده چې ځینې اندېښنې موجود دي خزې اندېښنې لري تاسو څه فکر کوئ آینده بین الافغاني خبرو کې به دغه خزو اندېښنې دې برخه کې به په بین الافغاني خبرو کې ټول دغه په یو نظر وی چې دغه پرمختګونه وساتل شي او آینده کې نور پرمختګونه وشي ځکه وایي چې آینده افغانستان کې سیاسي پرمختګ اقتصادي پرمختګ دا نور پرمختګونه ټول په دسي حکومت کې راتلی شي چې خزي پکې وي پر راس کې وي
ها نو خو چې څومره معلومات لرم په دغه مجالس کې چې دوی دغه کې په دغه تیاری کې په دې کې خزي هم وجود لري
ها
خبر منشی خبر رکھے یا امریکہ خبر ہے مذاکرہ یا افغان سے فیصلہ کرے افغان عبارت آوازی امدا حکومت ہے کہ افغان تو افغان چاله کې لکه سیاسي او اپوزيشن او دا شخصيتونه ملي شخصيتونه دا ټول مجموعه د ټول د موږ افغانانو ملي شو کنه
bale bale څنګه چې دا خزه تشويش لري چې ک طالبان راځي نو دوی به د خپل هغه حقوقونه محروم شي چې تر اوسه پوري دوی ته ورکړ شي وي یعنی دغه اندېښنه تاسو سره نشته دي نو اجي صاحب دا د بندیانو مسله دې کې خو څه کوم مشکل نه ویني چې دا خبرو په بین الافغاني خبرو کې کم خان شي
یو هوای ما چې نه دا خو پښتنو د جرګي او د دې پیسې باندې چې کله جرګه کیږي نو جرګي نه مخکې باندې خوشی کیږي
خبرونه
کیږي بالکل نو بیا په عام دغه کې دا د ګورو چې دا د باندې په خوشی کولو کې د یو د اعتماد فضا را پیدا کیږي
صحیح
او طرفان سره یو دغه کیږي د لکه یو اطمینان پیدا کیږي چې دا باندې چې خوشی شي نو معنا دا ده چې خبرې مخکې تلای شي
کورم ودان په مخ هم خاجې
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو د خوست یو شمیر دینی عالمانو د افغانستان د حکومت غوښتنه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کولو په مخ کې د خندونه لمنځه یوسي چې دایمي سولې ته لار پرانستل شي د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی د خوست نه راپور را لګل دي
د غورا ټول شو یو دینی عالمانو چې ظاهرانه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لسلیک شوی تړون ملاتړ سرګند کړ او ویل چې د غتړون عملی کول په هیواد کې دایمي سولې ته لار هواروي دوی پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې په مخ کې د خندونه نه جوړوي او په ځانګړي توګه یو غوښتل چې هغه 15000 طالب زندانیان خوشی کړي چې امریکا او طالبانو سره پرې توافق کړی د خوست یو تن دینی عالم مولوی عبدالصمد ویل چې د رواني جګړې پای ته رسیدو او د دایمي سولې د یقیني کولو لپاره دی په جګړه کې خپل غړي قرباني ورکولو ته غاړه کېږي
سولې په مخ کې د خندونه نه ایجاد کوي تړون فضا د ارمنځ کې د سولې فضا د ارمنځ کې هغه تړونونه چې امریکایانو سره طالبانو کړی دي لکه د 5000 کسانو بندیانو چې دا بم خلاصيږي مونږ په خپل دولت باندې دا غا کوو چې تا سره خډیر صدر سره دی خیر دا خلاص کا کله که دوی بیا غلطی وکړه بیا به مونږ هم د تاسو په تراب کې مجبور یو
د غدینی عالمان د غختنه داسې محل کوي چې د یک شنبه په ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 15000 طالبانو په حق له ویل چې د هغوی د آزادولو په اړه لمخ کې هیڅ شرط او ژمنه وجود نه لري وړمورس طالبانو ویلی و چې له امریکا سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته به د افغان حکومت له زندانونو څخه 15000 طالبان آزاد شي خو ښاغلی غنی وایي چې د بندیانو خوشی کولو صلاحیت د امریکا نه بلکې یوازې د افغان حکومت واک دی د خوست د نننۍ راټولې شوې غونډې و بل ګډونوال دینی عالم محمد کریم آشنا راډیو ته وویل سربیره پر دې چې د تړون ماده عملی شي د جنگ کې لخوا وي د ښه نیت لپاره ځینې ګامونه واخلي
کوم غوښتنې چې جانبې نو دی په هغه کې کوم ظاهري نقصان نه وي کې یره دی و بل غوښتنې منل زخوندور بولم هغه پلی کول بولم او دغه دی وبل د جانبین وختنو ته لبیک ویل یا غی منل یا غی پلی کول دا د دوړو طرفونو دړونو نزدېګت ته هم ویلو الاردو.
طالبان او امریکا د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړله. د دغې موافقې پر اساس طالبان باید د مارچ په لسمه یا بله سه شنبه له افغان لوري سره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. د دغو مذاکراتو په پیل کېدو سره به 15,000 طالبان او زر د افغان حکومت سرتیري ماموران او نور اړوند نیول شوي کسان خوشي کیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا راډیو خبرونه د واشنگټن نه اوري. د افغانستان ستري محکمې ویلي دي چې په 1990 کال کې 1440 قاضیانو ته د اداري فساد او قضایي سرغړونو په تور سزا ورکړ شوې ده. د دې ادارې د چارواکو په وینا په دغه موده کې محاکمو په مختلفو مواردو کې سباندې 1400 قضایي فیصله کړې دي. 1400 قضیه فیصله کړې دي. ممتاز بهیر رپورت را کړی دی.
د افغانستان ستره محکمه وایي چې په روان مریض کال کې 1440 قاضیانو ته د اداري فساد او له قضایي اصولو څخه د سرغړونو په تور سزا ورکړل شوې ده. د قضایي قوې د عمومي ادارې د امریت سرپرست جاوید رشیدی د دوشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې خبري اعلان ته وویل.
د تاریخ شورالي ستره محکمه 4 قاضي به اتهام
د ستره محکمه د عالی شورا د لارې 4 تنه قاضیان د اداري فساد په تور محاکمه، 2 تنه نور په همدې تور په موقت ډول عزل او د عادي او اقتضایي تفتیشي راپورونو په پام کې نیولو سره قضایي سرغړاونو ته پر رسیدنه کې 138 قاضیانو ته لازمی تادیبي سزاګانې ورکړل شوې چې پکې توصيه، ګواخ، د معاش کمول، جزایی تبدیلی او په جبري ډول تقاعدول شامل دي.
تجویز و ایمال ګرځیده هست.
خاغری رشیدی دغه راز ویل چې په 1990 مریض کال کې قضایي قوې 1400 او 1500 قضیه سیړلی او په اړه یې فیصله کړې دي. د هغه پر وینا په دغو قضیو کې 914 د اداري فساد، 228 د ځمکو د غصب او 2810 له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیه شامل دي.
د ساتي دیوانهای ستره محکمه
د ستره محکمې د دیوانونو په کچه په 1990 مالی کال کې 14502 دوسیه، د استیناف د محکمې په کچه 9012 دوسیه او په مرکز او ولایتونو کې د ابتدایي محکمې په کچه 25316 دوسیه حل شوې دي. د غل وړپوړي قضایي چارواکي زیاته کړه چې په روان کال کې د وزیرانو ځانګړې محکمې هم 8 دوسیه سیړلي چې د یوې په اړه یې وروستۍ فیصله شوې او پاتې و قضیه بیرته رد شوې دي. خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دغو قضیو په تړاو څومره کسانو ته سزا ورکړل شوې او څو تنو له محکمو څخه برات اخیستی دی. دا چې قضایي قوې په خپلو چارو کې اصلاحاتو او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې څومره جدي ګامونه پورته کړي او آیا د قضیو د څیړلو په بهیر کې د عادلانه محکمې اصولو ته څومره ژمنتیا ښودلې، د حقوقي چارو کارپوهان یې په اړه وایي چې که څه هم د پخوا په پرتله قضایي قوه کې اصلاحات راغلي، خو لا هم په دغه سکتور کې ژورو او جدي اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبه امریکا غږ ته وویل
ستره محکمې کې ډېر زیات او عمیق اصلاحاتو ته اړتیا شته. تر څنګ یې دا تفتیش او کنټرول د ستره محکمې باید نور هم جدي شي، ځکه لا تر اوسه پورې هم د دې تورونه شته دي چې قاضیان رشوت خوري، قاضیانو کې ستونزې شته دي. دوی دې په دې باندې تکافو نه کوي چې موږ دومره کار وکړو او اصلاحات راغلي. اصلاحات د پام وړ نه دي، دې ته نوره اړتیا هم شته.
ښاغلي مصبه دغه راز وویل چې ستره محکمه له خلکو سره د اسنادو او معلوماتو په شریکولو کې هم جدي نه ده او ټینګار یې وکړ چې دغه اداره باید د سیړل شویو دوسیو په تړاو ټول اړین معلومات له خلکو سره شریک کړي. هغه زیاته کړه چې لا هم په قضایي سکتور کې د سوداګرۍ حکمیت نه دی جوړ شوی او په دې برخه کې سب شوو قضیو ته رسیدنه نه کیږي. ښاغلي مصبه د قضایي قوې له رهبرۍ څخه وغوښتل چې دې ته ورته نیمګړتیاوې پوره کړي تر څو د سوداګرو په ګډون ټول خلک عدالت ته په اسانه لاسرسی پیدا کړي. د یو شمیر نظر پوښتنو او څیړنو په اساس په لرې پرتو سیمو کې پر دولتي محکمو باندې د خلکو د بې باورۍ له امله اکثره خلک د خپلو دعوو د حلولو لپاره د دولت وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کوي او یا په دودیز ډول د سپینګیرو او قومي مشرانو په منځګړیتوب خپلې شخړې هواروي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا راډیو در نوریدونکو د ننګرهار د ولایت چارواکو ویلي دي چې پاکستان ته د دینی مدرسو د زده کوونکو ورتګ اوس کم شوی دی او په ننګرهار کې سرګونه داسې مدرسې شته چې هلته دینی تعلیمات حاصلېږي. د آشنا راډیو خبریال په دې حق لمنګ ته رپورټ راکړی دی.
جاپانی ناکامورا دس کال وړاندې په خیوه کې د دې دینی مدرسې ودانی آباد کړ چې اوس پکې 900 نارینه او 1500 خزینه زده کوونکي سبق وایي. په زده کوونکو کې ځینې د سیمشته ده چې په خوای پاکستانی مدرسې لوستلې خدا څو کال دلته دي.
درې کال کې چې افغانستان ته راغلی مخکې په خور کې په جامع جنیدیا کې زده کړې کړې دي. والته ډېرې سختۍ نه دلارې تګ را تګ هغه مصرفونه هغه
زینی وای د هغه ځای په مدرسو کې ورته په افغانستان کې د اوسنی حکومت پر ضد د سخت دریځ خبرې هم کېدلې. ډاکټر تیتسو ناکامورا د مدرسې له ودانۍ سره سره همدغلته یو لوی جومات او زده کوونکو ته د لیلی ودانۍ مباده کړې خو لای پرانیستې نه وه چې وسله والو وواژه. د مدرسې مشر وایي د درس چارې روانې دي خو که دینی مدرسو ته پام ډیر شي نو خلک به نورو هیوادونو ته لتګ را وګرځي.
نو کوم خلک چې په بار ملک کې وروزل شي هماغه عکس ځان سره اخلي، هماغه تاثیر اخلي. کوم چې افغانستان کې وروزل شي دا ډیر فایده لري. د دې د امنیت لپاره تقریبا 80% او 90% ښه مثبت رول لري. خو صرف غوښتنه دا ده چې کم سرحدي ولایتونه دي چې حکومت صرف یو کار وکړي چې د مدارس لیلیه کی.
ننګرهار کې سلګونه داسې مدرسې شته دی چې د خلکو په چندو روانې دي، لکه د دوی زده کوونکي په کلو ګرځي او وظیفې ټولی وایي. که حکومت ورته پام وکړي نو بیا به پردیو وطنونو ته نه ځي او د نظام په ضد به لکره کې راوګرځي. د ننګرهار د حج او اوقافو اداره وایي دغه ولایت کې له 1500 ډیرې داسې دینی مدرسې شته دی چې له دوی سره رسمي نه دي او ولسي خلک یې چلی. وایي ځینې له حکومتي ولکې وتلو سیمو کې هم شته دی خو د اوسني نظام په ضد تبلیغات 90% راکم شوي او حکومت د دینی مدرسو ملاتړ ته کلک ملاتړلې ده.
هغه ستونزه به هم حل شي چې ولس ته دا ذهنیت ورکول کېده چې دغه نظام نه مدرسه درته جوړوي، نه جومات درته جوړوي او نستا اولادونه په دین باندې تربیه کوي. زمونږ جامعه یو اسلامي جامعه ده او دې ته باید رسیدګي وشي چې زما اولاد په لومړي ځل کې د و کلنۍ کې په مانځه باندې درو نو باید هغې ته رسیدګي وکړو چې دا باید لومړی په دین باندې وروزل شي او د هغې نه وروسته یې موږ په مکتب کې داخل کړو.
هغه وایي سږنی کال به د ډیرو مدرسو او جوماتونو تعمیرونه آباد کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د سو خبرونو غټی کې واوري. د ارتباط یو شپږ کسیزه ډله دوحې ته تللې ده چې د طالبانو سره د کتنې نه وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا برابر شي. د جمهوري ریاست د نطاق مرستیال دوا خان مینپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو د استازو سره د دغه شپږ کسیز پلاوي د کتنې نه وروسته به بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا برابر شي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله به په نږدې راتلونکي څو ورځو کې د څلورو ولایتونو دپاره والیان معرفي کړي. چین د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ملاتړ کړی دی. په خوست کې د فوټبال په یو میدان کې د موټرسایکل بم چاودنې کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او شاوخوا لس کسان نور ټپي شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د روغتیا چارواکو په داسې مهال کې رپورټ ورکړی دی چې د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د کورونا ویروس لومړۍ پیښه په خپلو هیوادونو کې تایید کړې ده. په امریکا کې دویم کس د کورونا په ویروس مړ شوی دی. نن د سهار رئیس د سپین بولدک او چمن لار تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه لار هره ورځ تر 10 زرو زیات کسان تګ راتګ کوي. د پاکستان نه علاوه ازبکستان هم د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په لړ کې د تېرې شپې رئیس د حیرتان لار د دواړو هیوادونو ترمنځ بنده کړې ده. سعودي عربستان نن اعلان کړی دی چې په هغه هیواد کې د کورونا ویروس لومړۍ قضیه ثبت شوې ده. د آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو غټ ټکي اوري. د کورونا ویروس د انټارکټیکا پرته د نورو لویو وچو اکثرو برخو ته خپور شوی دی. په لږ تر لږه شپېتو هیوادونو کې خلک په دغه ویروس اخته شوي دي. د هند په پایتخت نوې ډیلي کې د تشدد ډکو پرله پسې مظاهرونو وروسته سوداګر او محلي دوکانداران د اول ځل دپاره راوتلي دي د زیانونو ارزیابي کوي. آشنا رادیو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده.